Radio.
د افغانستان په وخت د سهار او بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونو پیل. قدر منوریدونکو، نن د 1499 لمریز کال د کب یاهود د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 2000 زیږدیز کال د مارچ میاشتې له 1400 نیټې سره سمون خوري. د دې نیم ساعته پښتو پرانیستونکي خبرې مجلې کوربه مو زه اجمل تورمان یم او رامین کاکړ را سره د تخنیک په چارو کې همکاري کوي. وړاندې بابا را پرونو کې واورئ چې افغان حکومت طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو ګزارونو سره به مخ شي. نور موضوعات هم شته، خو لومړی خبرونه. افغان حکومت طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو ګزارونو سره به مخ شي. د افغانستان د ملي شورا وایي افغان پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د غشان د قطر، ناروې او جرمني له استازو سره کتلي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو ګزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی وو چې که په تاوتریخوالي کې کموالی رانولي نو د دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي. دا مهلت پرون پای ته رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی:
نن د هغه مهلت وروستۍ ورځ ده چې طالبان ته ورکړل شوې. موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداری ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي، ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي.
له بلې خوا د امریکا د پوځ یو جوګ پوړی چارواکی وایي په خپلو حملو کې به دوی کموالی راولي. د حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوهې ته تللی و، پرون د پنجشنبې په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وایي د تماس لومړنی پلاوی چې د کپ په عمه د قطر د وړاندیز په اساس دوهې ته تللی و، د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي او نور امریکایي چارواکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د قطر، جرمني، ناروې او ځینې نورو هیوادونو استازو سره وکتل. حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ګوندونو پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په بین الافغاني خبرو کې د یو پلاوي د غوره کولو په اړه له دوی سره سلا مشوره ونه کړي نو دوی به له طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې ته یو جلا پلاوی واستوي. خو د ملي امنیت شورا په خپل بیان کې وایي چې دوهې ته بل پلاوی د ملي امنیت شورا تر قیمومیت لاندې واستول شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په هرات ولایت کې په کورونا وایروس اخته لمړنی کس پرون له روغتون څخه رخصت شو. د هرات د اوزوی روغتون چارواکي وایي دا کس اوس په خپل کور کې تر روغتیایي څارنې لاندې دی. د دې روغتون د انتانی څانګې مشر سید ابراهیم بسیم پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل نوموړي کس ته ویل شوي چې څو ورځې وروسته دې یو ځل بیا د ماینین لپاره روغتون ته مراجعه وکړي. ډاکټر بسیم زیاتوي چې په کورونا وایروس د اخته نورو څلورو کسانو روغتیایي وضعیت هم ښه شوی دی. د هرات روغتیا مسؤل چارواکی وایي په کورونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د څارنې لپاره تر پخوا زیات امکانات لري. ملګري ملتونه وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره یې له بهر څخه هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو د معاینې لپاره په سرحدونو کې د ځان مینځلو شپږ موقتي مرکزونه جوړ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر او چا په یو بیان کې وایي دا مرکزونه یونیسف ادارې جوړ کړي دي. په بیان کې ویل شوي چې په راتلونکو ورځو کې به د دغه وایروس له ځپل شویو سیمو د راستنیدونکو مسافرو د کنټرول د یقیني کولو لپاره په اسلام کلا بندر کې د ځان مینځلو د نونسو دایمي مرکزونو د رغونې چارې هم بشپړې شي. د روغتیا وزارت تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس د و مثبتو پیښو تایید کړی. ګومان کېږي چې دا ټول موارد له ایران څخه په راستنو شویو کډوالو کې موندل شوي دي. اوچا وایي چې په تېره یوه اونۍ کې د هغو کډوالو شمیر زیات شوی دی چې تر ډیره د کورونا وایروس له ویرې له ایران څخه هیواد ته راستنیږي. د مهاجرت د نړیوال سازمان وایي د افغانستان څلور ولایتونه هرات، نیمروز، غور او کابل او 15 ولسوالۍ د خلکو د ډیر تګ راتګ له وجې د دغه وایروس د سرایت له ګواښ سره مخامخ دي. قدرمن اوریدونکو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې په وړم ورځ ورځنی توغندي برید کې دوه امریکایي سرتیري او یو برتانوي پوځي وژل شوی، او د برتانیا، پولند او ځینو نورو هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف 14 سرتیري ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر د پوځ لوی درستیز مایک میری پنټاګون کې په یو خبري کانفرانس کې که څه هم د دې برید پړه پر کوم ځانګړي هیواد یا کومې ډلې وانه چوله، خو ویل تهران د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې دا توغندیز برید یې کړی، او خبرداری ورکړ چې د دوی پر ضد هر راس اقدام ممکن دی. خاغلی اسپایر وویل د ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړي او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړې چې ورته اړتیا وي. نوموړي دې پوښتنې ته چې په دې اقداماتو کې به په ایران کې دننه د امریکا هوایي حملې هم شامل وي کنه، په ځواب کې وویل چې لومړیتوب به پر ایران پولو وسلوالو ډلو وي. په داسې حال کې چې اروپا اوس د کورونا وایروس د سرایت په برخه کې د چین ځای نیولی، د نړۍ هیوادونو خپل سرحدونه بند کړي او ونډې مخ پر لوړېدو دي. د بیلابیلو هیوادونو پر سفر کلک بندیزونه لګولي او د اروپایي ټولنې مشرانو د خلکو پر غونډو محدودیتونه اعلان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغو هیوادونو کې چې دا وبا پکې خپره شوې، په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې 2,400 کسان په دې وایروس اخته شوي، او د مړو شمیر له 4,000 کسانو اوخته دی. په ایټالیا کې په دغه وایروس اخته شوي کسانو شمیره له 2,000، او په ایران کې له 10,000 اوخته، او په جنوبي کوریا کې دا شمیره 8,000 ته نږدې شوې ده. په همدې حال کې متحده ایالاتو د اروپایي ټولنې شپږویشت هیوادونو څخه پر الوتنو بندیز لګولی دی. په فرانس کې به له راتلونکې اونۍ څخه وړکتونونه، ښوونځي او پوهنتونونه بند وي. په داسې حال کې چې د چک جمهوریت په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو کې ټولې تعلیمي موسسې لا د مخه رخصت شوي دي. د ایران حکومت د دغه وایروس د مخنیوي لپاره د پیسو نړیوال صندوق څخه د 2 میلیون ډالرو پور غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر په زیاتېدو دی، او د وروستیو راپورونو له مخې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سلاکار علي اکبر ولایتي هم په دغه وایروس اخته شوی دی. او د ایران نیمه دولتي خبري آژانس راپور ورکړی چې ولایتي په قرنټین کې د ایران چارواکي ویلي دي چې د 500 نورو کسانو لومړین سره اوس په دې هیواد کې په کورونا وایروس تخته کېدو له کبله د مړو شمیر 429 کسانو ته لوړ شوی دی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 11.3، اسمان زایسی وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 40.5، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14.6، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15.5، اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 19.8، اسمان شین.
ساد افغانستان په وخت 9:00 و تر قیدی. قدر من اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو ته وکیاس. افغان حکومت طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که تاوتریخوالی ته دوام ورکړي نو له ځپونکو ګزارونو سره به مخ شي.
نن د هغه مهلت وروستۍ ورځ ده چې طالبان ته ورکړل شوې. موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداری ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي، ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وه. په کونړ کې له داعش څخه د دریو ولسوالیو تر ترسف کېدو وروسته اوس کونړ والی وایي چې په دغه ولسوالیو کې تلیفوني شبکې بیرته فعالې شوې دي.
شبکې په دریو ولسوالیو کې فعالې شوې، اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. نور موضوعات هم شته او د ژوند یو رنګ هم درخیو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو دا هم د خبرونه لومړی موضوع. افغان حکومت طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو گزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی و چې په تاوتریخوالي کې کموالی رانولي نو د دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي. دا مهلت پرون پای ته ورسېدو. له بلې خوا د امریکا د پوځ یوه جوړې چارواکي له طالبانو غوښتل چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو د دې ډلې پر ضد به یو ځل بیا یرغلیز عملیات پیل کړي. افغان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو په اونۍ کې اعلان کړی و چې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات نه کوي او یوازې په دفاعي حالت کې به وي. خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک په راوروسته ورځو کې طالبانو یو ځل بیا حملې پیل کړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویانی مروی امینی پرون پنجشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو ته د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نن پای ته رسیږي، خو که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه ووځي او پر ضد به یې یرغلیز عملیات پیل کړي.
نن د هغه مهلت وروستۍ ورځ ده چې طالبان ته ورکړل شوی. موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداری ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي، یا یې له پامه وغورځوي، او یا هم د هیوادوالو د ملکي وګړو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژلو لامل سي، نو د دې هیواد ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي او د پخوا په شان به یې پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړو.
اغلې امینی زیاتوي چې افغان ځواکونه د یرغلیزو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم دې ته ورته خبرداری ورکړی او وایي که طالبان تاوتریخوالی ونه دروي نو افغان ځواکونه به تدافعي حالت په یرغلیز حالت بدل کړي. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پانه کې وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو سره په خپله پرونۍ کتنه کې دا څرګندونې وکړې. په خبر پانه کې راغلي چې په کتنه کې د سولې د پروسې او د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د بلې خوا د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکینزي د پنجشنبه په ورځ د امریکا د سنا په استماعیه غونډه کې وویل چې د طالبانو په حملو کې باید د پام وړ کموالی راشي. جنرال مکینزی ویلی چې د طالبانو حمله تر اوسنۍ کچې باید خورا زیاتې کمی وي. طالبانو د افغان حکومت او امریکایي چارواکي د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د خلکو لومړیتوب دی، خو ورته د رسېدو لار اوږده ده او د حوصلې تر څنګ تدبیر ته اړتیا لري. ولسمشر د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 25م تلین په مناسبت په خپاره شوي پیغام کې ویلي له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د افغان حکومت پلاوی به د خلکو په استازولۍ له دې ډلې سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د مرکچي پلاوی له ټاکېدو وروسته پیل شي. امید زهیر مل په دې اړه راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه اوږده ده او په دې برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. ولسمشر د پنجشنبه په ورځ د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 25م تلین په مناسبت په یوې ویډیوي وینا کې وویل سولې د حکومت لومړیتوبونه ده او ډاډ یې ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت وشي.
هیئت مذاکره کننده
دی وایي د حکومت پلاوی به د حکومت او خلکو په استازولۍ خبرې پیل کړي. د سولې پروسه یوه اوږده پروسه ده. دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. همدا ډول به د خلکو غوښتنې او غږ واوري. تایید شي. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوی له طالبانو سره د مذاکراتو په پای کې به د افغانستان پارلمان او یالوی جرګه د شوي توافق په اړه پریکړه وکړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی لخوا د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د فرمان له لاسلیک کولو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو پر پایلولو ټینګار کړی. افغان ولسمشر همدا ډول نوي حکومت ته په اشاره وویل، له تیرې 15 کلنې تجربې په ګټه به یې منتخب حکومت د یو برابر افغانستان لپاره کار وکړي او بنسټ به یې عدالت، د فقر له منځه وړو او نوي نسل ته د فرصت ورکول وي.
مسؤلیت اساسی من
ولسمشر وایي، زما اساسي مسؤلیت به دا وي څو نوي نسل ته لار پرانیزم. زه نه غواړم چې قدرت په افغانستان کې میراثي واوسي. زما ټوله هیله دا ده چې د دې دورې په پای کې د هیواد نوي نسل ته تلپاتې میراث پرېږدم. ولسمشر غنی داسې مهال د نوي حکومت په لومړیتوبونو غږیږي چې د خپل لوړې په مراسمو کې یې وویل، په دوو اونیو کې به یو داسې حکومت جوړ کړي چې د ټول افغانستان استازولي وکړي. امید زهیر مل، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدامي حمله وکړي. د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د کاتیوشا ډوله توغندیو برید وشو چې په ترڅ کې 3 تنه پوځیان ووژل شول. 2 د امریکا او 1 د بریتانیا او 14 نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د دې حملو له عاملانو سره حساب کتاب کیږي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د وړ مورزنۍ توغندوی حملې په ځواب کې چې 2 امریکایي سرتیری او 1 برتنوي پوځي پکې ووژل شول، پنټاګون ته د ځوابي برید اجازه ورکړې. پنټاګون د دې برید پړه پر ایران پلاو وسلوالو اچولې، په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی او ایران هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی که څه هم د دې حملې پړه پر ایران پلاوي کتایب حزب الله یا کومې بلې ځانګړې ډلې ونه چوله، خو په ډاګه یې کړه چې د دوی په نظر ایران د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې دا توغندوی برید یې کړی، او خبرداری یې ورکړ چې د دوی پر ضد هر راز اقدام ممکن دی. د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې متحد ایالات، ایران او هغه ځواکونه چې تهران یې ملاتړ کوي یو ځل بیا په عراق کې دننه د یو بل پر وړاندې درېدلې دي. دفاع وزیر ښاغلی اسپر په پنټاګون کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړي او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړې ده چې ورته اړتیا وي. اسپر دې پوښتنې ته چې آیا په دې اقداماتو کې به په ایران کې دننه د امریکا هوایي حملې هم شاملې وي کنه، په ځواب کې وویل چې لومړیتوب به پر ایران پلاوو وسلوالو وي. له دې مخکې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي وو چې تر اوسه په قطعي ډول روښانه نه ده چې دا کار به ایران کړی وي، او په دې اړه یې هم څه ونه ویل چې د امریکا ځواب به څه وي. متحدي ایالاتو پرله پسې ټینګار کړی او خبرداری ورکړی چې په بهر کې د امریکایانو وژل له سرې کرښې د اوښتو په معنا دي او بې ځوابه به پاتې نه شي. ښاغلی اسپر وویل هیڅ چاته د امریکا پر اډو د حملې اجازه نه ورکول کیږي، او زیاته یې کړه چې د دې حملې له عاملانو سره به هم حساب کتاب وشي. په عراق کې د چهارشنبې ورځې په توغندوی حمله کې د برتانیا، پولنډ او ځینو نورو هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف 14 سرتیري هم ټپیان شول. نړیوال ائتلاف وایي د دې حملې په ترڅ کې 14 کاتیوشا ډوله توغندي په عراق کې د امریکا پر تاجی پوځي اډې وشتل شوی دی.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
په سرپل ولایت کې د ولایت مقام پر سرناندرو په دغه ولایت کې د دولتي ادارو کار ټکنه کړې او یو شمېر بیخي بند شوې دي. سرپل اوس دوه والیان لري. مجیب حبیب زی په دې اړه د سیمې راپور لري.
په سرپل ولایت کې د ولایت د مقام د رهبرۍ پر سر ناندریو دغه ولایت کې د دولتي ادارو فعالیت ټکنی کړی دی او یو شمیر ادارې حتی د خلکو پر مخ بندې شوي دي. د سرپل ولایت کې اوس مهال دوه تنه دیوالي په توګه دنده ترسره کوي. زبی غلامانی د سرپل دیوالي ویاند وایي چې یو والی د مرکزي حکومت په استازیتوب چې مشري یې اشرف غني کوي د دغه ولایت په معدنو ریاست کې ځانته دفتر جوړ کړی او بل د سرپل ولایتي شورا مشر چې د عبدالله عبدالله له لوري دیوالي په توګه ټاکل شوی د سرپل ولایت مقام ماڼۍ نیولې او چاته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د سرپل ولایتي شورا استازي وایي چې وضعیت د اندېښنې وړ دی او که مرکزي حکومت په دې تړاو اقدام ونه کړي خلک به لا نورو ستونزو سره مخ شي ځکه چې د هغوی په مخ د دولتي ادارو له لوري خدمات بند شوي دي. د دغې شورا یو غړي حسین مجاهد زاده د روان وضعیت له امله خلک له اقتصادي او صحي ستونزو سره هم مخ شوي دي. د معلوماتو پر اساس دوی بانکونو ته لاسرسی نه لري. د عامه روغتیا ریاست هم خپل خدمات ټکنی کړي او په حقوقي ادارو لکه عدلي ریاست او څارنوالۍ کې هم فعالیتونه له ستونزو سره مخ دي او مشخص دلیل یې هم دا دی چې د کوم والي څخه باید مستقیم هدایت ترلاسه کړي. په ټوله کې خلک وایي که روان وضعیت دوام وکړي ستونزې مخ په ډېرېدو دي او دوی به له ستر اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ شي. د دغه ولایت یو اوسیدونکی د ولایتي شورا استازي حسین مجاهد زاده از ریډیو ته ویل چې دا شورا غوښتنه کوي تر څو ژر تر ژره د مرکزي دولت اختلافات حل او یو قانوني والی دغه ولایت ته معرفي کړي. د سرپل دیوالي ویان زبیول امنی وایي چې دواړه والیان په هڅه کې دي چې خلکو ته کار وکړي خو د دوه سره محلي حکومت د رامنځته کېدو په دلیل دا بهیر له خنډونو سره مخ دی.
له سرپل نزو کونړ ته په کونړ کې چارواکي وایي د پیچ وټپور او چپې درې ولسوالۍ له داعش پاکې کړي. دوی وایي چې اوس په دغو سیمو کې تلیفوني شبکې هم کار کوي. د موضوع تفصیل روحلا انوري راوړي.
د کونړ دولتي چارواکي وایي د یاد ولایت درې ولسوالۍ د داعش له موجودیت پاکې کړي او هلته تلیفوني شبکو بیرته خپل کار پیل کړی دی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېدل چې په ماڼوګي وټپور او چپه دره کې تلیفوني شبکې داعش بندې کړې وي چې له امله یې ولسونه ډېرو ستونزو سره مخ وو.
وروسته له ډېر ځنډ او د زیاتو مشکلاتو په تیرولو سره درې ولسوالۍ مشران ځوانان علما کرام خویان دی ورونه د مخابراتي ستونزو سره مخامخ و. الحمدلله شبکې په درې ولسوالۍ کې فعال شوې اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
والی وایي داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې دې تاړ شوي چې دغه ولسوالۍ خالی کړي یا حکومت ته تسلیم شي او یا هم له سیمې نورو ځایونو ته لاړ شي. د یادو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کله چې داعش پورې تړلو وسلوالو یې په سیمه کې د تلیفوني شبکو فعالیتونه ودرول نو ډېرو مشکلاتو سره یې مخ کړل. د ماڼوګي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو عبدالجبار او سفر صافي ازادي راډیو ته وویل
نو اوس دغه د دوه کال ځن وروسته بیرته کار شروع کړ او ټول ولسونه خوشحاله دي. منګم خوشحاله او هغه ستونزې چې مثال مخکې وي هغه ستونزې حل شولې. اوس په بانډو کې کار کوي په غرونو کې کار کوي په رغونو کې په ټول په کلو کې کار کوي.
موږ ولس ډیر زیات د مشکل سره مخ پدی او چې د پخوا زمانه په شانتي چې د مړي ژوندۍ خبر بم کوو نو استاذ بم لیږو ځکه چې د ټلیفوني شبکو کار نه کوو. ډیر زیات ستونزې سره دغه دوه کال موږ مخکې وو مخو او اوس الحمدلله دغه دغه مشکل حل شو.
دوه کاله وړاندې چې کله داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ننګرهار څخه کونړ ته مخه کړه د چپې درې ماڼوګي او وټپور ولسوالیو د یو شمیر درو په ګډون یې زیاتې ساحې خپل کنټرول لاندې راوستلې.
اوس هم په کورونا په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتوالی د خلکو په ژوند اغیز کړی دی. یو شمېر هوټل لرونکي وایي په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه کم شوي دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خلکو غواړي چې د خلکو په غونډو کې له ګډون ډډه وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل خار د یو هوټل مدیر حمید الله وای لنجدې دوه ونی راهیسې د کابل خار د ودونو په سالونونو کې د خوخیو محفلونه کم شوي دي. د حمید الله په خبره ډیری خلک د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د داشان محفلونو له جوړولو ډډه کوي.
ما محفلای ما بسیار خوب بود، متواتر بود.
مخکې مو شپه او ورځ که محفلونه لرل، خو له کابو یوې میاشتې راهیسه محفلونه کم شوي دي. خلک د کرونا ویروس له امله په هوټلونو کې محفلونه نه جوړوي. مخکې مو په اونۍ کې سل په سلو کې څلور یا پنځه محفلونه لرل، خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه لرو.
د کابل آریانا هوټل مسؤول حاجی ضیا وایي سره له دې چې په دې موده کې له یو نیم میلیونه نه تر دوو میلیونو افغانیو پورې زیان کړی، خو په خبره یې د کرونا د وایروس د مخنیوي لپاره د خلکو دغه اقدام ستایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره سکل د نوروز جشن لغوه اعلان کړ. د کابل ښار اوسیدونکی محمد داود هم په هوټلونو کې د خوښیو د محفلونو په نه جوړېدو خوښ دی وایي.
بخاطر صحت مردم، بخاطر صحت
دا چې د خلکو د روغتیا او د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه نه جوړیږي ښه کار دی. دا ستونزه ژر تیریږي. زما د یو دوست واده هم د همدې مسالې په خاطر وځنډید. ټول خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هرات او سمنګان په ولایتونو کې کرونا د وایروس و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې دغه اندېښنې شته، خو همدا اوس په کابل کې د بسکشۍ سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د بسکشۍ دغه سیالۍ وځنډول شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بسکشۍ د سیالیو د تنظیموونکي نظر ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. له دې سره سره د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بندرونو کې روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي څو هغه کسان چې له بهره هیواد ته راځي بشپړه معاینه یې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادی راډیو ته وویل
دا زمانی که ویروس تحت کنترول میه ما بر تمام همتنهای زمین
لخلکو غواړو تر څو چې دغه ویروس کنټرولیږي له هر ډول غونډو او د ګڼه ګوڼې له ځایونو دې ډډه وکړي. څوک چې ډیر بیړنی کار نه لري له کورونو دې نه وځي او په خوندي ځایونو کې دې اوسیږي.
ښاغلی شکوهمند وایي په هرات ولایت کې د کرونا په وایرس د اخته کسانو لپاره لس بستریز وارد جوړ شوی او په کابل کې ورته د افغان جاپان په روغتون کې یو وارد ځانګړی شوی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د څو مهمو خبرونو سرخطونه. د حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوهې ته تللی او پرون د پنجشنبې په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان